ټاکل شوی ده د افغانستان یو رسمي هیات په نږدې راتلونکي کې اسلام آباد ته سفر وکړي. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب له حکومت سره د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور د برخلیک په اړه خبرو ته دوام ورکوي. او د ناټو یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې په عراق او سوریه کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمېدو وروسته افغانستان د امریکا د هوایي ځواکونو د عملیاتو په اصلي محور بدل شو. دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزا اجمل اند تایر روشان په تخنیکی همکاري هر کله کوم په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه هم لرو. خو پایله خبرونه کو اسمت ساروان د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د جوزجان امنیت قمندان وایي په دغه ولایت کې د داعش 15 غړي په هوایي حمله کې وژل شوي دي. د امریکا حکومت درې پاکستان میشتي سخت دریځي په تور لست کې شامل کړل او د ترکیه او روسیې مشرانو د سوریې په اړه خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. یو امریکایي چارواکی ویل وروسته لدی چې د سوریې د حکومت پلوي ځواکونو د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر مرکز برید وکړ. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي او ځکنوي ځواکونو سباندې سل سوریوال وسلوال ووژل. د سوریې د دیموکراتیک ائتلاف ځواکونه د امریکایي پوځیانو متحدان دي. یو امریکایي چارواکی د نوم د نه ښودلو په شرط پرون چهارشنبه وویل د سوریې د رژیم پلوي ځواکونو چې شمېر یې نږدې 1500 تنو ته رسېده د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر اډه د ټانکونو، توپونو، هوا او راکټونو په وسیله حمله وکړه. د حمله په محل په اډه کې د سوریې له دیموکراتیکو ځواکونو سره امریکایي سلاکاران هم حاضر ول. د ملګرو ملتونو یو نوی راپور وایي چې القاعده د اسلامي دولت سختریزي ډلې یا داعش په نسبت تر اوسه په ډیرو سیمو کې لوی ګواښ دی. د کارپوهانو په دغه راپور کې چې یو کاپی اسوسییټډ پریس خبري آژانس لیدلې ویل شوی چې د القاعده شبکه تر اوسه د پاموړ انعطاف لري او د یمن او سومالیا په څیر هیوادونو ته ګواښ متوجه کړی دی. د ملګرو ملتونو دغه ځانګړي ډلې چې دا راپور یې د امنیت شورا ته برابر کړی پر دواړو ډلو لګول شوي بندیزونه څاري. کارپوهانو ویلي چې القاعده د عربو په ټاپو وزمه کې جدي ګواښ بلل کېږي او په ټول منځني ختیځ کې حمله تنظیموي. د امریکا حکومت په پاکستان کې میشت درې سختریزي د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړل. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې واشنگټن پر اسلام آباد فشارونه زیات کړي چې په خپل خاوره کې د وسلوالو د فعالیت مخه ونیسي. د امریکا د خزانه وزارت پرون چهارشنبه وویل چې رحمان زیب، فقیر محمد، حزب الله، استم خان او دلاور خان نادر خان یې د بندیزونو په هغه لیست کې چې د نړیوالو تروریستانو لپاره ځانګړی شوی شامل کړي دي. هغوی په پاکستان کې له وسلوالو لشکری طیبه د افغانستان له طالبانو او القاعده سره د تړاو په خاطر په تور لیست کې نیول شوې دي. د امریکا د خزانه وزارت په بیان کې ویل شوی هغوی افراطي ډلو ته مالی او لوجستیکي مرستې رسولې، چاودیدونکي مواد ورته برابرول او د ټکنالوژۍ په برخه کې هم کومک ورسره کاوه. د روسیه او ترکیه ولسمشرانو موافقه وکړه چې په سوریه کې د تروریزم پر ضد د جګړې لپاره به د دوو هیوادونو ترمنځ پوځي او امنیتي همغږي لا پیاوړې کړي. د کرملین له یوې خبرپاڼې سره سم ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان نن پنجشنبه په خپل منځ کې په تلیفوني خبرو کې همداراست د سوریې په اړه د روسیې، ترکیه او ایران ترمنځ د نویو تماسونو پر لرلید هم نظرونه تبادله کړل. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وویل د درو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د ګډې غونډې د احتمال یادونه وشوه خو پر نیټې لا سلا نه ده شوې. د روسیې د ریا خبري آژانس د راپور له مخې دواړو مشرانو د سوریې د افین او عدله پر حالاتو هم خبري وکړې. د امریکا د استازو جرګې د اقلیت دیموکراتانو مشر پرون څه باندې 8 ساعته وینا وکړه چې د دې جرګې په تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی. ننسی پلوسی په دې وینا سره چې 8 ساعته او 2 دقیقې دوام وکړه هڅه وکړه چې د مهاجرت د اصلاح لپاره د دیموکراتانو غوښتنې ومنل شي. پلوسی خبرداری ورکړ چې که جمهوري غوښتونکي د هغو ځوانو مهاجرینو چې په ماشومتوب په غیر قانوني ډول امریکا ته راوستل شوي د خوندیتوب لپاره کلکه ژمنه ونه کړي هغې بودیجې ته به رایه ورنکړي چې د دواړو ګوندونو لخوا پرې سلا شوې ده. په ننګرهار کې د داسې امبولانسونو پر فعالیت بندیز ولګېد چې د عامې روغتیا له ریاست سره د ثبت اسناد نه لري. د ننګرهار د والي له دفتر په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې پرون چهارشنبه امنیتي ادارو او د عامې روغتیا ریاست ته سپارښتنه وشوه چې د ناثبت شویو امبولانسونو د فعالیت مخه ونیسي. خبر پاڼه وایي د ننګرهار نظامي شورا د جلال آباد د امنیت د ټینګولو لپاره د تورو شیشو، جعلي نمبر پلیټ لرونکو او بې نمبر پلیټه موټرو د فعالیت مخنیوي لپاره د روان کمپاین پر لا چټکېدو خبرې کړې دي. او د جوزجان ولایتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په یوه هوایي حمله کې د داعش د څلورو بهرنیو غړیو په ګډون 15 وسلوال ووژل شول. د جوزجان امنیه قمندان فقیر محمد جوزجاني نن پنجشنبه وویل د امریکا په مشرۍ د ایتلافیا او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د یوه چینایي او درو ازبکستانیانو په ګډون د داعش 15 غړي وژل شوي دي. د حمله د دقیق نیټې په اړه سونه ویل، خو وی ویل چې دا برید په درزاب ولسوالۍ کې وشو. درزاب او قوشتېپه ولسوالۍ په جوزجان کې د داعش د فعالیت اصلي مرکزونه دي.
خبرونه مله ازادي راډیو نو اوریدل. اسمت ساروان در وورول. دوستان وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان پلاوی به پر ځینو مهمو مسلو د هوکړې لپاره سبا اسلام آباد ته سفر وکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره د ارګ او د جمعیت اسلامي د ګوند ترمنځ د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور د برخلیک پاړه په روانو خبرو اترو هم تازه حال درکو. دا به مواري چې د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي وایي د ډیورن کرخې پورې غاړې ته د پرتو قومونو لاریونونه د سولې د ټینګښت په هدف دي او باید ملاتړی وشي. د امریکا چارواکو ویل دي چې په سوریا او عراق کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمیدو وروسته د دې هیواد د هوایي ځواک د فعالیت ډیر تمرکز په افغانستان راڅرخي. دا به هم په یو ریپورت کې وڅېړو که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. کور کلی ونیس پروګرام هم له یاده مباسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي یو افغان هیئت به پر ځینو مهمو مسلو د هوکړې لپاره سبا اسلام آباد ته سفر وکړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې نور د دې لپاره هیڅ فرصت نشته چې پاکستان دې په خالي شمنو وخت ضایع کړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي پر پاکستان د امریکا فشارونه هرومرو نتیجه ورکوي چې دا د افغانانو لپاره ښه خبر دی. محمد عدیس پردیسی په اړه ریپورت لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پلاو د تګ راتګ په درشل کې د بهرنیو چارو وزارت وی نور په خالي ژمنو د پاکستان لوري د وخت د ضایع کولو مرحله پای ته رسیدلې. دغه وزارت وایي شکیب مستغنی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستان سره د خبرو تازه پیل شوی لړۍ له پخوانیو هغو سره ډیر توپیر لري. د ښاغلي مستغنی په خبره د ترهګرۍ پر وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې د شمنې پر ځای عمل او د ملامتۍ منل هغه پرمختګونه دي چې د خبرو په دغه دور کې رامنځته شوي دي.
افغانستان نور د دې وخت نه لري چې د اسنادو په تدوین، تصویب او یا هم د دې ته ورته مواردو کې ځای کړي. یوازې هغه څه چې موږ یې تمه لرو هغه عملي اقدامات دي. د افغانستان غوښتنې په واضح توګه پاکستان سره مطرح شوي او اوس د دې موقع را رسېدلې چې پاکستاني لوري پرې عمل وکړي.
د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ به افغان پلاوی سبا د دوه ورځو لپاره پاکستان ته سفر وکړي. شاوخوا لس ورځې وړاندې ورته پلاوی له اسلام آباد کابل ته راغلی و. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د کورنیو چارو وزیر هم د پاکستان له پوځي او استخباراتي چارواکو سره په پاکستان کې د طالبانو حقاني شبکې د موجودیت په اړه د اسنادو د شریکولو په هدف اسلام آباد ته تللي و. د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي له پاکستانه تر ستنیدو وروسته رسنیو ته وویل پاکستان دا ومنله چې خاورې د افغانستان پر ضد کارول کیږي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د پلاو د تګ راتګ لړۍ له هغې وروسته ګړندۍ شوې چې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې خونړۍ حملې وشوې. افغان حکومت وایي د یادو حملو مسؤلیت حقاني شبکې منلی، هغه شبکه چې پاکستان یې په ملاتړ تورنېږي. خو له دې ټولو سره سره د پاکستان حکومت بیا ویلي افغان حکومت د هغه ناسم درک له کبله چې د ځینو بهرنیو عواملو په نتیجه کې رامنځته شوی پر پاکستان تور پورې کوي. د سیاسي چارو شمیر کارپوهان بیا وی پاکستان په کابل کې له خونړیو حملو وروسته تر سخت فشار لاندې دی. د سیاسي چارو افغان کارپوه خالد سادات وی که پر پاکستان د نړیوالې ټولنې او په خاصه توګه د امریکا فشارونه دوام ومومي نو هرو مرو به دغه هیواد یادو فشارونو ته غاړه کېږدي.
د امریکا دغه فشار پر پاکستان کله هر زاویې څخه وسی، د افغانستان له درس نه وسی یا د افغانستان له جهت نه وسی، همدارنګه د نړیوال سیاست د امریکا له جهت نه وسی، دا بلاخره یو نتیجې ته رسیږي چې پاکستان د فشار ته ځان تسلیموي.
د ښاغلي سادات خبره د ترهګرۍ پر وړاندې د رښتینې مبارزې په برخه کې د پاکستان پر ژمنو باور کول خوشباوري وراخوا بل څه نشي کېدی، خو دا سبريخي چې نړیوال پر پاکستان د فشار راوړلو په برخه کې جدي دي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي چې د ډیورن کرخې پورې غاړې ته د پرتو قومونو لاریونونه د سولې د ټینګښت په هدف دي او باید ملاتړ وشي. د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا لاریونونه له ترهګرۍ نه د خلکو د خلاصون غږ دی. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان وایي چې په پاکستان کې د لاریون کوونکو غوښتنې په حق دي او باید هرکلی ورته وویل شي. اکرام الله اکرام پرې نور حال راکوي.
د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي د ډیورن کرخې پورې غاړې ته د پرتو قومونو لاریونونو ته په اشاره وایي چې له دې سولې ایز حرکت باید د سیمې او نړۍ هیوادونو ملاتړ وکړي. د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اعتراض کوونکي له څو کلونو را په دې خوا د تروریزم قربانیان دي او اوس یې د تروریزم په وړاندې د سولې د ټینګښت غږ پورته کړی دی. ښاغلی خپلواک وایي د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته پراته قومونه د تروریزم اصلي قربانیان دي او باید له دې پدیدې نه د خلاصون او د سوله ییز ژوند په هدف ترې لازم ملاتړ وشي.
دا چې اوس ملت راپورته کېږي، علما راپورته کېږي، ځوانان راپورته کېږي او د سولې غږ کوي، باید ټوله دنیا د سیمې د ثبات لپاره، د افغانستان او پاکستان د ثبات لپاره، د ډیورند کرخې دواړو غاړو د ثبات لپاره د سولې غږ بدرګه کړي او د سولې غږ سره حمایت وکړي او هغه کړی چې یوې په دغه سیمه کې په دې منطقه کې نامنوي غواړي او په نامنوي کې خپل اهداف ترسیږي او هغه تروریستان چې افغانان نه دی او له بهره راغلي دیغوی لپاره مشترک اقدام.
دا په داسې حال کې د کله چې د روان میلادي کال د جنوري په 14مه نیټه د پاکستان په کراچۍ ښار کې نقیب الله مسعود وژل شو، په خبرګون کې د ډیورن کرخې پورې غاړې ته پرتو قومونو په اعتراض لاس پورې کړ. دوی د جنوري په 26مه نیټه له ډیری اسماعیل خان خپل اعتراضونه پایل کړل. دغه اعتراضونه مظاهرې له دې وروسته بنو، کوهاټ، پېښور، چارسدې، مردان، سوابۍ او د پاکستان یو شمېر نورو ښارونو ته وغځېدې او د فبروري میاشتې په پیل کې اعتراض کوونکو خپل ځانونه د پاکستان مرکز اسلام آباد ته ورسول. د پاکستاني پولیسو د یو پخواني چارواکي چې د نقیب مسعود په وژلو کې لاس لري نیول، له جنوبي وزیرستان د ماینونو پاکول او د پاکستاني حکومت لخوا د پښتنو نیول شوي ځوانانو راخلاصول د لاریون کوونکو له مهمو غوښتنو څخه دي. د حال کې د سیاسي چارو افغان کارپوه شاهزاده مسعود وای کلونه کیږي چې د ډیورن کرخې پورې غاړې ته پراته پښتانه قومونه د تروریزم قرباني کیږي او حقوقي تامین نه دي. ښاغلی مسعود وای چې د لاریون کوونکو غوښتنې په حق دي او باید عملاتړي وشي.
په دغه دوه لسیزه کې لکه څنګه چې دغه افغانان باندې دغه جنگ تحمیل شوی ده، متاسفانه چې د ډیورن د ختمه ای خواته په قبایلي سیمو کې هم دغه جنگ په هغه قبایلو باندې تحمیل شوی ده چې څومره ظلم او ناروا دلته کیږي په دې ځای افغانانو باندې. تاغي افغانان هم متاسفانه شوی ده. اوس چې کومې غوښتنه دوی لري، دا د دوی برحق غوښتنه ده. زه امید کوم چې دوی د خپل مظاهرو ته ادامه ورکړي.
یو شمیر نور کارپوهان په دې باور دي چې د لاریون کوونکو له غوښتنو سره سم د ډیورن کرخې پورې غاړې ته د امنیت ټینګښت د افغانستان او سیمې امنیت سره مرسته کوي. لډلی عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورن کرخې د پورې غاړې د پرتو قومونو له روا غوښتنو سره سم د سیمې د هیوادونو اخلاقي مسولیت دی تر څو د دې قومونو ملاتړ وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ناتو یو لوړ پولي چارواکي ویلي چې په عراق او سوریه کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمیدو وروسته د افغانستان د امریکا د هوایي ځواکونو د عملیاتو په اصلي محور بدل شوی. په افغانستان کې د ناتو د هوایي عملیاتو قمندان جیمز هیکر وویل په عراق او سوریه کې د وروستیو بریاو په نتیجه کې د امریکا د مرکزي قمندانۍ اساسي هڅې اوس پر افغانستان متمرکز دي. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات لري.
په افغانستان کې د ناتو د هوایي عملیاتو د قمندانې مشر جیمز هیکر د چهارشنبې په ورځ په پنټاګون کې خبریالانو ته ویلي چې تر سوریې او عراق وروسته امریکایي پوځیان په افغانستان کې پر هوایي بریدونو ډیر متمرکز دي. نوموړي دغه راز ویلي چې په دې سره به له افغان ځواکونو سره د مرستې په برخو کې زموږ وړتیاوې ډېرې ښې سي. هیکر زیاته کړه که څه هم په وروستیو میاشتو کې ډېری حملې افغان هوایي ځواکونو ترسره کوي، خو ائتلافي ځواکونو په 2018 کال کې په یوه اونۍ کې په متوسط ډول 25 حملې ترسره کړې دي. د امریکا مرکزي قمندانۍ د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان په شمال کې یې د وسلوالو طالبانو پر ضد نوې هوایي حملې کړې دي. په دغو بمباریو کې چې له امریکایي B-25 ډوله الوتکو همکار اخیستل سوی و، د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د طالبانو یو روزنیز مرکز په نښه سوی و. د امریکا پوځ د سې شنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې وویل چې د دغو حملو په نتیجه کې د هغو سختریزو مخه ونیول سوه چې غوښتل یې د تاجکستان او چین له پولیس سره نږدې تخریبي اقدامات وکړي. امریکا همداراز ویلي هغه موټر یې هم له منځه وړي چې سختریزو له افغان پوځ څخه غلا کړي وو او موټر بمونه یې ورڅخه جوړ کړي وو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هوایي حملو دا کمپاین د هغه پلان برخه ده چې له مخې یې باید په افغانستان کې د امریکا پوځي رول زیات سي، او دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. د ټرمپ له اعلان راهیسې امریکایي ځواکونو له افغان هوایي ځواکونو سره یو ځای په ټول هیواد کې د طالبانو پر وړاندې حملې زیاتې کړې. په افغانستان کې د ناټو د هوایي عملیاتو د قمندانې مشر پرون په پنټاګون کې دا هم وویل چې د ائتلاف الوتکو په 2018 کال کې په اوسط ډول په افغانستان کې هر اونۍ 25 هوایي بریدونه کړي دي، خو د په وینا افغان پیلوټانو په اونۍ کې شاوخوا 40 حملې کړي وې. دغه راز د افغانستان دفاع وزارت د رواني اونۍ په سر کې ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال پرتله د افغان هوایي ځواکونو ورځني عملیاتو کې شاوخوا 50% ډیروالی راغلی دی. د دغه وزارت د چارواکو په خبره د افغانستان هوایي ځواک اوس مهال تقریبا هر ورځ له 10 تر 50 پورې مستقلانه هوایي بریدونه ترسره کوي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
دوستانو اوس هم یو بل موضوع، د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب له حکومت سره د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور پر سر د رامنځته شوې ستونزې حل ته خوشبینه دي. یوې باوري حکومتي سرچینې هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو منځګړیتوب تایید کړی. یوسف خان صدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
د جمعیت اسلامي ګوند د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور پر سر د رامنځته شوې ستونزې د حل په خاطر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونامه منځګړیتوب مهم بولي. د دغه ګوند د ویان مرستیال زبی الله فطرت د پنځمې پورس ازادي راډیو ته ویل د ملګرو ملتونو یونامه په منځګړیتوب د خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، ولې دا چې دا بنسټ د ملي یووالي حکومت پر رامنځته کېدو کې مهم رول لري او د افغانستان حالت له نږدې ګوري اړتیا ده چې خپل رول ادا کړي.
د
وی د خبرو په پړاو کې ځینې تخنیکی ستونزې وې چې د ملګرو ملتونو سازمان د همکارۍ اړتیا لیدل کېده. نو ځکه هیله دا ده چې ملګري ملتونه لکه څرنګه چې د هوکړه لیک په لاسلیک کې رول لري داسې په عملي کېدو کې هم رول ادا کړي. ښاغلی فطرت وایي د حکومت او جمعیت ترمنځ د خبرو له 13 ورځني ځنډ وروسته دا منځګړیتوب پیل شوی دی. د حکومت یوې باوري سرچینې هم چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته ویل دا خبرې له 13 شنبې ورځې پیل شوې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د روان لمریز کال د قوس د میاشتې په وروستیو کې د عطا محمد نور استعفا منظور او پر ځای یې انجینر محمد داود هغه ولایت د والي په توګه وټاکه. خو له دې اعلان وروسته خپل عطا محمد نور او د جمعیت ګوند حکومت په دغه پریکړې غبرګون وښود. دوی ویل چې دوی ته دا استعفا د منلو وړ نه ده. له دغو اختلافونو وروسته د دواړو لورو ترمنځ د ستونزو د حل په خاطر په څو پړاوونو کې خبرې وشوې، تر دې چې شاوخوا شل ورځې وړاندې د جمعیت ګوند د رهبرۍ شورا یو غړي اسماعیل خان ازادي راډیو ته د دغو خبرو د نتیجې پای ته رسیدو په اړه وویل. جمعیت اسلامي ګوند د بلخ د ولایت له مقامه د عطا محمد نور د لرې کېدو په بدل کې حکومت ته ځینې وړاندیزونه کړي دي. دغه حالت او د یوناما منځګړیتوب ته په کتو د افغانستان د حقوق پوهانو انجمن وایي د ستونزې د حل په خاطر باید د سیاسي مسلحتونو په ځای د قانون تطبیق ته کار وشي. د دغه انجمن رئیس اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل د سیاسي اختلافاتو په صورت کې د ملګرو ملتونو رول معلوم دی، خو دا هر څه باید د قانون په چوکاټ کې وي.
د دوی په وینا د ملي وحدت د حکومت د موافقتنامې د موادو ته د تخنیکي لحاظه کتل کېږي او د افغانستان اساسي قانون له پامه ګرځول کېږي، نو د دې معنا ښکاره هم داده چې دغه حکومت خپله دا اعتراف کوي چې مونږ د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوي هم نه یو، او زموږ چارې هم د اساسي قانون مخکې نه ځي. زه فکر کوم دا یو ډېر خطرناک حالت دی افغانستان کې د قانون د حاکمیت لپاره،
په
افغانستان کې د
سیاسي ثبات
لپاره.
دوی خبرو کې د افغانستان اساسي قانون باید سره کرخوي او کنه خطرناکې پایلې لرلی شي. د دې ټولو سره د جمعیت اسلامي ګوند کڅ هم دوی نامه په منځګړیتوب د خبرو بیا پیل ته خوشبینه دی، خو د خبرو د نتیجو تر وخته د عطا محمد نور په پاتې کېدو ټینګار لري.
و موردل چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د ارګ او اسلامي جمعیت ترمنز د بلخ د پخانی والي د برخلیک پر سر خبري روانې دي. د یو شمیر کارپوهانو هغه څرګندونې مو هم په ریپورت کې واورېدي چې وایي دا د افغانستان د اساسي قانون خلاف ده چې د والي د عدلون بدلون په مسله کې ملګرو ملتونو مداخله وکړي. خو د سیاسي چارو یو شمیر نور کارپوهان وایي د بلخ د والي ته محمد نور ورک ترمنز کړکېچ ډېر زیات شوی دی او یو درېمګړی ته تیاد. له دې ډلې څخه د کابل پانتون استاد ناصر شفیق دی او دی وایي چې ملګری ملتونه یا یوناما هسی هم د افغانستان په ډیرو مسلو کې ښکیل دی او په دې برخه کې هم رول یوه نتیجه ورکولی شي. له ښاغلي شفیق سره حدیث پر دې مرکه کړې ده. مرکه اورو.
اصلا خو په کار ده چې د افغانستان د سیاسي لوریو او شخصیتونو ترمنځ کورنۍ لانجې باید په کورنۍ ماحول کې حل شوې وي، خو لیکن قتل کیږي چې د استاد عطا محمد نور او د ولسمشر ډاکټر صاحب غنی یې لانجې ډېر بوګرن حالت اختیار کړی دی او د افغانستان امنیت ته اوس ډېر ګواښ پېښ دی. نو یوناما زموږ په ډېرو مسایلو کې دخیله ده او د انتخاباتو نه نیولې تر ډېرو سیاسي لانجېو پورې. نو که اړتیا لیدل کېږي نو شاید دوی نس خولو به وړي شي، ځکه چې افغانستان پدشي یو اقتصادي او سیاسي حالت کې قرار لري چې نه سیاسي ثبات په دې هیواد کې شته او نه اقتصادي ثبات په دې هیواد کې شته. نو څوک چې یو هیواد ته اقتصادي مرسته ورکوي مختاره خبره د هغوی فرمایشات او د هغوی غوښتنې به هم منل کېږي. نو که د سولې او د مذاکرې لپاره دوی سلاره برابرولی شي مناسبه ده بدل نه ده.
ولی شفیق صاحب څه فکر کوي چې ولې ځینې قضایاوي کڅن تاسو ته اشاره ورته وکړه د هټ رسیږي چې بل اخره بهرنیان پکې په یو شکل مداخله کوي او د حل لپاره هڅه کوي؟
په مجموع کې دغه قضیه تقریبا یو نیمه میاشت وخت استله او کتل کېږي چې ولسمشر کوم فرمان صادر کړی دی داوی د ولایت دندې له ګوښه کېدو، او هغه وایي چې د ملي وحدت حکومت څنګه دی توافقنامې په نتیجه کې رامنځته شوی دی. نو ولسمشر ټول هغه صلاحیتونه نه لري چې یو منتخب ولسمشر سره یعنی په کار وسی. نو د دې لپاره زمونږ قضایه قوه هم د یو ارګان په توګه چې د دولت درې ارګانونه دي هغه هم یعنی نقش نه شي لوبولی. نو که په کور دننه زمونږ سیاسي شخصیتونو او ملي شخصیتونو دغه لانجه حل کړې وي دا به نور اعلی نور ډېره خبره وه، او د دوی دغه ناندرۍ او د دوی دغه بې باورۍ او له بلې خوا نه د حکومت بعضې پالیسۍ داسې دي چې هغه مغرضانه ښکاري. ځینې د ولایتونو نه د والیانو تبدیلي هم که چېرې یعنی په یو منطقي مفهوم باندې ولاړه وي او د اولویتونو په بنیاد باندې ولاړه وي، نو شاید دغه
بلې شفیق صاحب وبخی او استاد خبرې مې قطع کړې. روسي پوښتنه مې دا کوله چې ټولو مسایلو ته مو اشاره درلوده، تاسو څومره باورمن یاست یا هیله من یاست چې ملګري ملتونه دې وکړی شي دا قضیه چې تاسو یې ور لمخه هغه بغرنجوالی تشریح کړ، نو ودې شي کړی چې په دې برخه کې خپل مهم رول ولوبوي او په یو شکل دې دا قضیه حل کړي؟
دوی هم یعنی زمینی واقعیتونه او حقایق په نظر کې ونیسي او د افغانستان د اوسنۍ سیاسي او اقتصادي ثبات په نظر کې ونیسي، نو کولای شي دواړو خواوو ته سپارښتنه ولري. د یو لخوا نه هم ضمانتونه واري، له بل لخوا نه هم ضمانتونه واري، یو حل لارې ته دوی ورسیږي. خو دا په هغه وخت کېدای شي چې دغه دواړه لوري هم د حل په لټه کې شي.
د سیاسي چارو څېړونکي او د پانتون استاد ناصر شفیق چې تاسو ورسره د جمعیت اسلامي او ارګ ترمنځ د روانو خبرو اترو پر موضوع زموږ مرکه اوریده. دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو راوړئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په مشرۍ تلافیز واکونو په سوریه کې سیمایزو مځکنیو ځواکونو تر سلو ډیر د سوریې د رژیم پلوي جنګیالي وژلي. یو امریکایي چارواکي ویلي دا کسان وروسته له هغې وژل شول چې دوی د سوریې د ډیموکراټیکو ځواکونو چې د امریکا متحدان دي پر مرکز برید وکړ. فریبا ظاهر په اړه جزئیات لري.
دغه امریکایي چارواکي د فبروري پر 8 نیټه د نوم نشودلو په شرط دا خبره کړې ده وای د سوریې د رژیم پلوي دغه ځواکونو چې تقریبا 1500 تنو ته رسیدل په توپونو هوانونو ټانکونو او ګڼ شمېر نورو توغندويشتونکو سیستمونو مجهز ول. دی وای وروسته لدی چې دغه ځواکونو د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر مرکز برید وکړ، په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي او ځمکنیو ځواکونو څه باندې سل حکومت پلوي وسلوال ووژل. د ورځې په سر کې د امریکا په مشرۍ د عملیاتو مرکز څخه په رسمی لامه کې ویل سوي چې د ائتلاف امریکایي سلاکاران هم په هغه وخت کې په دې مرکز کې ول چې تر برید لاندې راغی. دغه مرکز په دایر زور ولایت کې د فرات رود چې د جګړې کرشه ده په 8 کیلومتره کې موقعیت لري. اعلامیه کې دا ویل سوي چې د دغه ائتلاف او متحدو ځواکونو د دفاع لپاره ائتلاف د برید کوونکو ځواکونو پر وړاندې حمله پیل کړې څو د هغوی د دې اقدام غچ واخلي. هغه امریکایي چارواکي چې د نوم نشودلو په شرط د معلومات وړاندې کړي دي امریکایي رسنیو ته وویل چې هیڅ امریکایي پرسونل ته زیان نه دی رسیدلی. دغه راز د امریکا په مشرۍ ائتلاف د عملیاتي مرکز په اعلامیه کې د برید کوونکو شمیر او یا د حکومت پلو ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. یو امریکایي چارواکي سی این این ته ویلي چې برید کوونکي له هوانونو او نورو وسلو سره له فرات رود څخه تیر سوي دي. انټرفاکس خبري اژانس بیا د روسیې د پارلمان د یو غړي له قوله ویلي چې وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف اقدامات د قانوني نورمونو سره په ټکر کې او بلا شک چې يرغل ګرځي. د سوریې حکومتي ځواکونه د فرات رود بلې غاړې ته د دایر زور شار شاوخوا ته فعال دي. اس ڈی ایف یا د سوریې د رژیم پلوي ځواکونه د عرب او کورد ملیشو جوړې ائتلاف دی چې د سوریې په ختیځ او شمال کې دی را دي او د امریکا په ملاتړ د سوریې د ولسمشر بشار الاسد حکومت پر وړاندې جنګیږي. په دغه هیواد کې له 2011 کال راهیسې د حکومت پر وړاندې د پراخو اعتراضونو وروسته د مختلفو لورو ترمنځ جګړې روانې دي چې ورسره په دې اوږده کورنۍ جګړه کې سلګونه زره کسان وژل سول او یا بې ځایه سول. روسیا او ایران د ولسمشر اسد پلوي کوي خو متحده ایالات او ترکیه د هغو ځواکونو ملاتړي دي چې د حکومت پر ضد جنګیږي. ټول اړخونه بیا په ګډه د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې جګړه کوي چې دغه ډله د سوریې له ډېرو سیمو ایستل سوې ده.
ستاسو له پیغامونو
هلو ز د زابل د شملزو د بسخیلو کریز خبره کوم. دلته مفرد شری واکسین نه را رسیږي. اکبه تنخواه یې هغه دی د دوه نفرو یا د درو نفرو تنخواه یې هغه دی یو نفر ګرځي. نو دغه سیم د مصر ډیره ده د شری واکسین را چې هغه د نن یا زورواکي خلک وګرځي او موږ غریبان خلکو ته نه راکړي. زما راپورت را زده ریډو ورسیږي. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم دا ازادی راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وکړه. السلام علیکم رحمت الله و برکاته. زه د هلمند ولایت یم او د لوپو چارواکو سیمه دغه ویل ده چې د هلمند ولایت د څنګه لسانی پر وخلګو ته کوم امر سره او ځاګه مجبور ته نو رسیدي. هلته د ملکانو په لاس ورکې ملکانې په خپل منځ سره وویشي او د مابنج عامله څنګه ستړي پاتې دي. نه یو ماجر تمرسته رسیدلې ده او نه څو کورکی چې وکي هغه خپل قربان او خپل دوستان ته ورکی او کوي نو دا څنګه چې موږ سره کې یا جناره کې یا د څنګه سره کې چې دا غوږ دی او هټ راځي چې هغه هټ د کابل خپل په سترو باندې راځي. دا څنګه چې یو د بغنی او د باغرانی او د غمر سګر د هغه واج د څنګه دولې موږ څنګه نو رسالې ته د یو خشه قدر کې مرسته نه کوته. السلام.
بله سلام علیکم. زه شبت خان جدرونیم دی خوست ولایت نه دی خکوت ولسوالۍ څخه. مونږ دی ځینې خلک د سیمې سړک سخت خراب دی، باید دغه نه پاملرنه وشي چې جوړ شي. باید زما دا پیغام خپور شي. بل دا خبره چې زمونږ د اورېدو شوده چې دي د تاسو خدمات بتاوئ ریډیو لاره دغه باید په خوست کښې ډېرې دي. باید دغه په خوست کښې چارواکي دغه ته پام وکړي چې دا بانک چې زه خپله یو دکاندر یم چې زه خپله خرڅوم او اوس مې بند کړې ده. څه وخت خدمات خو اورم اوس مې بند کړلي. باید دا بند شي دغه. السلام.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. ستاسو څو پیغامونه و چې خپاره شو. د آزادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:06 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 0.5 په صافه او واضح توګه اورېدل کېږي. که چیرته انټرنیټ لری بیا نو کولای شي چې زموږ خپرونه زموږ د ویب پاڼې لری په مستقیمه توګه واوري. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. او سم اسمت ساروان د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو له سرټکو سره.
د ناتو یو جکپوره چارواکی وایي چې په عراق او سوریه کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمېدو وروسته افغانستان د امریکا د هوایي ځواکونو د عملیاتو په اصلي محور بدل شوی دی. ټاکل شوی دی چې سبا جمعه له کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي به د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسئلو وغږیږي. په ننګرهار کې د داسې امبولانسونو پر فعالیت بندیز ولګېد چې د عامه روغتیا له ریاست سره د سب اسناد ونه لري. د امریکا حکومت په پاکستان کې میشت درې سخت دریزي د نړیوالو تروریستانو په تور لیست کې شامل کړل. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې واشنگتن پر اسلام آباد فشارونه زیات کړي چې په خپله خبره کې د وسلوالو د فعالیت مخه ونیسي. یو امریکایي چارواکي وویل وروسته له دې چې د سوریې د حکومت پلوي ځواکونو د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر مرکز برید وکړ، په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي او مځکنیو ځواکونو څه باندې 100 سوریوال وسلوال ووژل. او د ملګرو ملتونو یو نوی راپور وایي چې القاعده د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یادایش په نسبت تر اوسه په ډیرو سیمو کې لوی ګواښ دی.
او سم مخکې له دې نه چې د ماشومانو د حقونو او پالنې په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام درته وړاندې کو او کور کلی اونیس پروګرام واورئ. په مو کې څو سپورتي خبرونه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغان حکومت او هندوستان ترمن په افغانستان کې د کرکټ د ودې یو تړون لاسلیک شو. دغه تړون چې 13 ورځ د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په حضور کې د افغانستان د کرکټ بورډ، د افغانستان د اقتصاد وزارت او په کابل کې د هند سفارت ترمنځ لاسلیک شو. پر بنسټ یې په بلخ، کندهار او لوګر کې د کرکټ معیاري لوبغالي او میلمستونونه جوړیږي. د کرکټ بورډ څخه په خبره شوې خبر پاڼې کې راغلي چې هندوستان په دغه برخه کې څه د پاسه 1.5 میلیونه ډالر لګوي. هندوستان له دې وړاندې هم په بېلابېلو برخو کې د افغانستان کرکټ بورډ سره مرستې کړې او په راتلونکي کې هم د دوام ژمنه کړې ده. د کرکټ له ډګره په یو بل خبر کې اورئ چې د افغانستان او زمبابوي د ملي لوبډلو ترمنځ د 5 نړیوالو یو ورځنیو سیالیو لړۍ د افغانستان په قربتوب سبا د جمعې په ورځ په شارجه کې پیلېږي. دا 5 ورځې لوبې دي چې د افغانستان په وخت ماسپښین 3 بجې شروع او تر شپې به دوام وکړي. له دې وړاندې د زمبابوي څخه د 2 شل ورځو لوبو لړۍ افغانستان ګټلې او د 1 شل ورځو سیالیو په جدول کې اتم ځای ونیو. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په نوښت د دولتي ادارو ترمنځ د فوټبال سیالیو په لړ کې نن پنځشنبه د ګمرکاتو لوبډلې د ښاروالۍ لوبډلې ته 3-0 او د بودیجې ریاست د چارې د ادارې لوبډلې ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه. د دولتي ادارو ترمنځ دا لوبې د 13 اونیو رئیس په مرکز کابل کې پیل شوې او یوازې د اونۍ د رخصتۍ په ورځو کې د 2-2 لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د برخې مشر شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل سبا د جمعې په ورځ د خزائنو ریاست د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته وځي. دی وایي په دې سیالیو کې د دولتي ادارو 14 لوبډلې برخه لري.
دوستانو زموږ غږ له ساده راډیو ناوړی په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسوونیزو پروګرامونو ترازو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف شریک پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی له یاده مباسي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، ځینې کورنۍ وایي چې دوی کمزوري اقتصاد لري نو ځکه نشي کولای چې خپل بچو ته خواړه برابر کړي چې بدن یې ضرورت ورته لري. خو ډاکټران به دا خبره نه مني، وایي چې ډیرای کورنۍ بې پروا دي. دوی د ماشوم لپاره مناسب خواړه په کور کې لري خو نه یې ورکوي. نن په همدې کله غږیږو له موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د تغذیې په برخه کې ډاکټر شفیق الله صفای دی. په پیل کې تاسو خپل دغه د خوارځواکۍ په اړه معلومات راکړئ چې دا څه رقم یو ماشوم ته ویلی چې د خوارځواکۍ باندې اخته ده.
خوارځواکۍ یو عمده مشکل دی. کله چې موږ خوارځواکۍ وایو په دې معنی باندې چې ماشوم ته کافي مقدار خواړه نه دی رسیدلی، هغه مقدار خواړه چې ماشوم ته پکار وي چې هغه باندې انکشاف وکړي او باندې قد واخلي او باندې وزن واخلي، هغه مقدار کافي خواړه ماشوم ته نه دی رسیدلی. چې دې ته موږ هغه د ناو د خوارځواکۍ وایو چې کله ماشوم خپل وزن د لاسه ورکوي. کله چې ماشوم ته کافي مقدار غذایي مواد ونه رسیږي، خواړه ونه رسیږي، ماشوم خپل وزن د لاسه ورکوي. په نتیجه کې به که تاسو ماشوم ته وګورئ، هغه به ډېر ضعیف، ډېر نازک، ډېر داسې وړوکی به ښکاره کیږي. حتی ځینې وخت کله چې د مطلقاً د غذایي موادو د کمبود سره ماشوم مواجه کیږي، تاسو اکثره ماشوم وینئ چې د پوستکي او وړوکي په شکل باندې پوستکی فقط په وړوکو باندې راخپور وي، دومره خپل وزن د لاسه ورکړی وي. دغسې ماشومان ته موږ ویلو چې دا ماشومان هدا خوارځواکي.
که څه درته وایي چې تر کوم عمره پورې ماشومان په خوارځواکۍ باندې اخته کېدلی شي؟
چون ماشومان د ژوند په لومړیو دوه کلونو کې اله تر 15 کلنۍ پورې یو سره یا ډیره شدیده نمو لري، یعنی انکشاف کوي غټیږي، نو په دغه محدوده کې زیاته غذا ته ضرورت لري چې باید دوی واخلي. نو چون ماشومان په دغه مرحله کې د زیاته غذا یا خوړو ته ضرورت لري چې واخلي تر څو باندې غټ شي، انکشاف وکړي، نو که چېرته په دغه محدوده کې دوی د غذایي موادو د کمبود سره مواجه کېږي، دوی زر سوی ته غځي کېږي نسبت غټو خلکو ته. ځکه غټ قسم چې دی یا غټ هغه چې دی د 15 کلونه یا 10 کلونه لوړ کسان، کاهل اشخاص شمه ورته وایو، چون هغوی په وجود کې یو مقدار غذایي مواد ذخیره دي که یو څو وخت لپاره د غذایي مواد د کمبود سره مواجه کیږي، د زیات تاثیر نور باندې کوي. ولی ماشومان چون د ژوند د سره انکشاف په مرحله کې، د سره نمو په مرحله کې دي، نو که چې دوی د غذایي مواد د کمبود سره مواجه کیږي، دغه اراز ولایم زر خي چې خصوصا د 2 کلن کم ماشومان حتی د 15 کلو پورې په دغه محدوده کې ډیر زیات واقع کیږي.
خورځوکی څومره خطرناک کېدلی سي د ماشوم لپاره؟
خوارځواکۍ د مطالعاتو په اساس باندې چې موږ یې لرو، په هر سلو ماشومانو کې چې هغه بدبختانه موږ یې د لاسه ورکو، تقریبا په نیمو ماشومانو کې خوارځواکۍ په شکل باندې شامل ده، د هغوی په مرګ په سبب کې شامل ده. تقریبا خوارځواکۍ هغه ماشوم چې خوارځواکۍ دی نسبت سالم ماشوم ته حتی تر 9 چنده زیات په مرګ باندې تهدید دی نسبت یو سالم ماشوم ته. نه 9 چنده د مرګ میر په هغه کې زیاتې وی
اندازه
ډیره ده. نو په دې خاطر هغه ماشومان چې خوارځواکۍ دي، هغه نسبت سالم ماشومان ته په مرګ باندې زیات تهدید دي. دغه سم ماشومان چې خوارځواکۍ دي، نه تنها چې په مرګ تهدید دي، بلکې متکرر امراض یې نسی. تاسو ځینې ماشومان لیدلې وي چې هغه خوارځواکۍ دي، یو ورځ بعد زکام، یو ورځ بعد اسهال، یو ورځ بعد سینه او بغل، مختلف مرضونه نسی. یعنی داسې دوامدار دی، یو مرض نه خکېږي. کله چې یو مرض خشي، بل مرض ورته راځي. هغه مرض لا خښوي نه وي چې ورې غوږ په درد شروع کړي، غوږ درد ورته پیدا شي، غوږ درد لا خښوي نه وي چې بیا په اسهال باندې اخته شي. نو دغه متکرر امراض جمع دا چې ماشوم غذا نه خوري، د دې ته زمينه برابروي چې بل اخر خوله نه خواسته ماشوم د مرګ په خاطر لړ شي.
کله چې ماشوم په خوارځواکۍ باندې اخته کیږي، دا درملنه ملري بیر تدین سالم ماشوم جوړیدلی سي؟
هغه ماشومان چې خوارځواکۍ لري کاملا د دې لپاره تدابیر شته. یوازې نه تدابیر دوی چې د غذایی مواد واخیستل دي، چې باید غذایی مواد واخلي. د عامه روغتیا وزارت د خوارځواکۍ د تدابیر لپاره په ټول افغانستان کې تقریبا د زرو نه هم زیات کلینیکونه لري. موږ په زرو نه زیاتو کلینیکونو کې د خدمات عرضه کوو. یعنی په افغانستان کې داسې ولسوالۍ نشته چې په ولسوالۍ کې دوه یا درې کلینیکونه دغه خدمات سوی ته غذی عرضه نکړي. تدابیر هم داده چې باید ماشوم ته زیاته غذا ورکړ شي. په څنګ د دې کې چون هر خوارځواکۍ رامنځته کیږي، بیا وزارت ساتمې یو رقم ته مخصوص غذایی مواد چې غذا جمع دوا ده، تنه غذا هم ده، غذا او جمع دوا ده، چې هغه د وړکۍ وړکې پاکټو په شکل باندې لري، چې د خمیرې په شکل باندې ده او د آر یو ټی اف په نوم باندې هغه یادیږي. دغه غذایی مواد په ټولو کلینیکونو کې، زموږ په زرو کلینیکونو کې په غونډه افغانستان کې، په هر ولسوالۍ کې دوه یا درې یا څلور کلینیک کې دغه خدمات ارزښت لري، هلته موجود دي. نو کمندې داسې ماشومان لري چې هغه ضعیف وي، هغه پوهیږي چې وزن نه اخلي، ماینده پوهیږي، کله چې د ماشومان هلته یوسي، دغه غذایی مواد چې د آر یو ټی اف او ریسف من یادیږي، د ماشوم ته ورکول کیږي. هفتوار مور کلینیک ته راځي، غذایی مواد اخلي، او کله چې ماشوم ته په کور کې ورکول کیږي، ماشوم د غذایی موادو د اخیستلو سره هغه کوم چې وزن شت لاس ورکړي، هغه وزن بیرته اخلي او په سالم ماشوم باندې البته بیرته بدلیږي.
بله، د افغانستان ډیرای کورنۍ ډیر کمزور اقتصاد لري، دومره پیسې نشي پیدا کوي ماشوم ته غوښته پیدا کی چې بدن ضرورت ورته لري. دا ډول کورنۍ ته تاسو وایي هغه کم ګټه چې دوی لري یا کم چې پلاس کې لري، ماشوم ته څه ډول شین برابر کا چې خوارځواکۍ باندې اخته نسی؟
بدبختانه زمونږ په ملک ته نه ضعیف اقتصاد د سوی تغذیه یوازینه عامل نه دی. د افغانستان یو کم فیصدی خلک د مطلق فقر چې هغه هیڅونه لري، د سیو حالت کې ژوند کوي. ډېر کورنۍ د سدي چې هغه لري یو مقدار کافي غذایی منابع په کور کې لري،
خو به پروا
نه ولې مشکل لري چې دوی نشي کولای هغه ماشوم ته څنګه چې غته ضرورت یې غذا ورکی ورته تقریبا اوس 1.2 میلیونه ماشومان په خورځوکی باندې مصاب دي. که تاسو کلینیکون ته لاړ شئ تاسو به داسې خلک پیدا کړئ چې دوی کورنۍ د دې توانایي لري چې غذایي مواد واخلي، حتی په کور کې شته دي، ولې مختلف نادرست عنعنات نادرست عقاید د دې سبب شوي دي چې یو مور خپل ماشوم ته کافي اندازه غذایي مواد ورنکي. فرضاً هر کور کې که تاسو وګورئ هلته به هګۍ موجودې وي، هر کور کې که تاسو وګورئ په زیاتره کورنۍ کې خصوصا په اطرافو کې ممکن شودې موجودې وي، ممکن نور غذایي مواد موجودې وریجې موجودې دي. نو ولې مشکل لري چې میندې د ماشومانو تغذیه ته فکر نه کوي، ډېر زیاتې ته توجه نه کوي، داسې فکر کوي چې د ماشوم تغذیه د یو غټ سړي د تغذیې په شکل داسې حال دا چې داسې نه ده. موږ هغه اندازه انرژي ده چې ماشوم ضرورت لري په فکر وګرو مازې بدن موږ ضرورت نه لرو، هغه یو مقدار کافي زیات انرژي ته ضرورت لري. نو په دې خاطر د ماشومانو تغذیه باید د غټانو تغذیه لږ څه متفاوته وي، په دې معنی چې یو غټ کډري وري غذا اخلي ماشوم باید 15 وري په ورځ کې غذا واخلي. نو په دې خاطر باندې دغه نادرست عقاید او تر خلکو ترمنځ دا چې د ماشومانو تغذیه ته په یو جدا شکل باندې په یو خاص تغذیه په روشونو ورته قایل شوی نه دي، دغه سبب دی دیږي چې ماشومان د خورځواکۍ خواته لاړ شي.
کوم خواړه ډیر زیات ضرور دي چې هغه باید ماشوم ته ورسیږي او په څه ډول باید برابر شي؟
د ماشوم معده چې دا ډیر کم حجم لري، حجم کم دی، په دې معنی چې 233 پورې غذایي مواد اخلي. نو په دې خاطر باندې چې موږ ماشوم ته کافي مقدار غذایي مواد ورکو، باید هغه خواړه چې وي ډیر اوبه نه وي، اوبه باید ډیر نه وي، اوبه په دې معنی چې معده ډکیږي ولې غذایي مواد نه ورته رسیږي، خصوصا لکه شوروا یخنی او لکه داسې د اوبو په شکل چې غذایي مواد ورکو، دا باید ورنه کړ شي، باید لک لک ورکړ شي، داسې یو غذا ورکړ شي چې هر اقل هغه توی نه شي، داسې د ظرف نه په آزاد شکل، بلکې د ژبې په شکل باندې داسې یو کړځي، تاسو راکاږه کوي ظرف د ژبې په شکل باندې داسې لګرا اوږده شي. په دې شکل دوم په خوړو کې باید ماشوم د کوشش وشي چې حیواني منابع او نباتي منابع دواړه استفاده وشي. فرضاً په حیواني محصولاتو کې شودی دی، مثلا کوچ دی، مثلا واخه ده، داشین دی، هګی ده، دا بهترین غذایی مواد دی. همدا رقم په نباتی منابعو کې وریجی دی، دال دی، نخود دی، لوبیا ده، همدا رقم ته دا نور غذایی مواد چې په کور کې پیدا کیږي، غوړی دی، مثلا خصوصا سبزیجات، پالک، همداسې نعنا او گشنیز، داشین باید ماشوم ته ورکړ شي. په غذا کې باید شامل وي گازرې، یعنی هر هغه څه چې خلاصه په کور په ساده پیدا کیږي د ماشوم لپاره بهترین خواړه دي. تاسو وګورئ موږ ماشومان ته زیاتره حتی زموږ په کورونو زمنګ پسترخان باندې د سبزیجاتو خوړل لکه هغه څه چې د ترکاری په نوم یادېږي شاید ډیر زیات مروج نه وي، او شاید یو څوک بیخي خپل ماشوم ته ترکاری ورنه کې گشنیز یا مثلا تازه یا هم فرض مثال لکه نانا یا هم د خوول د ډیر ضرورت چې ماشوم باید واخلي، ځکه هغه د تزرات لري مایکرونیوټریټونه په هغه کې. نو په دې خاطر په کورونو په ساتنه باندې باید کوشش وشي چې ماشومان باندې غذایی مواد باید ور باندې د پرهیز په شکل باندې ور باندې تحمل نشي، چې دا باید پرهیز وکړي، یا د هغې نه پرهیز وکړي، یا د غوښې نه پرهیز وکړي، یا د دالو نه، یا د نخودو نه. نو په دې خاطر ماشومان باید پرهیز ورنکړي شي ماشومان ته، او هم نباتي محصولات او هم حیواني محصولات د دوړ نه باید کافي مقدار خواړه باید ورته ورکړي.
بله، یعنی که چیرې یو ماشوم یو ډول خواړه نه خوري باید تغییر ورکړل شي، نور شیان ورته برابر شي.
بله، فرضاً یو ماشوم دی هغه هګۍ نه خوري، ولې کلچې ډېره ښه خوري، یو کلچې چورته کورنۍ پخې شي. نو که چیرته یو ماشوم هګۍ نه خوري، خلارې دره چمور هغه به معنی نه شي دا ماشوم هګۍ نه خوري. یو ماشوم دی ممکن شودي ونه خوري، ځینې تعامونه ښه نه پدایي، ځینې مزې ښه نه پدایي، ولله به معنی نه چمور اوس کینی چې زه ورته شودي ځکه نه ورکوم چې ماشوم شودي نه خوري. کېدې شي دوی دغه شودي دغه هګۍ په یو بل شکل باندې یو بل غذا په شکل کې کلچې کورنۍ کلچې ورته پخې. نو په دې شکل باندې کوشش دی چې هر اقل غذایی مواد ماشوم ته ورسېدا چې ماشوم په کم شکل خوخی هغه شکل دی ورته. نو په دې خاطر ضرور دره چې د غذایی موادو ماشوم باندې د یو نوو غذا اور باندې محدود نه کو، چې ماشوم نخلی یا عنانوی یو په سبزی نه قید موجود دی محلی چې دا ورته خنی دی. په دې شکل باید ماشوم باندې د پرهیز په نوم باندې منکم شی باید باندې تحمل نکړو، او که یو ماشوم یو غذا په یو خالص شکل نخلی کېدې شي موږ ورته په یو بل شکل باندې ورکو، مثلا کورنۍ کلچا کورنۍ خجور ورته پخ کو یا څو غذاګان سره مکس کو دسی ورته. نو په دې شکل کولی شو ماشوم ته غذایی مواد ورسې.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسې. قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر شفیق الله صافی خبرې د ماشومانو د خورځوکۍ په اړه واوریدې. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ولی ځنی کسان غواړي چې ډیر ماشومان ولري؟
سلار زمان یې زلمو وایي چې 200 روپۍ مزدوري کړه وای 2000 روپۍ کړي دې ډیر دسه کړي.
پرلپسی زیگون هغه کورنۍ چې کمزوری اقتصاد لري له کومو ستونزو سره مخ کوي.
چه دی وشی غام مرتوی که بل شای نی چه بل شی غام مرتوی که بل شای نی چه واسی دنی زادی نی ورطان دیخ ما چه دی با کلمی ورطان خوری
نن پا همدی حق لغییگو پا پایل که لخلقو سخا بختو چه دو دوی پا نظر لگ ماشومان خدی کردیر ورپسې په مور او ماشوم د پرلپسې زیږون ستونزې له روغتیایي، رواني او دیني اړخه څېړو. د خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې، ملتیا مو وکړئ.
قدر من اوردونکو، زمونږ د ټولنې اکثریت دا وایي چې ډېر اولادونه د زړښت لکړوي، خو دې ته یې پام نه وي چې د مور پلار د ډېرو رواني، صحي او ټولنیزو ستونزو لامل همدا زیات اولادونه وي، ځکه د افغانستان ډېری خلک کم عاید لري او د ژوند مادي خوا تر دې اندازې نشي لوړولی چې مور او ماشوم دغه خواړه برابر کړي چې د بدن ضرورتي وي. له بلې خوا د اولادونو د زده کړې مسله هم تر ډېره نیمګړې وي. که چیرې په یوه کورنۍ کې کوچنیان کم وي، نو ښایي په اسانۍ سره ورته د زده کړې او لوبو چاپېریال برابر کړی شي، او که زیات وي نو دا چاره هم ستونزمنه کېږي. په پیل کې د کابل ښار له یو شمېر اوسیدونکو څخه اورو چې د زیاتو یا کمو اولادونو په اړه څه وایي.
اعلی بادشاه پیدا کوي، بیا اعلی بادشاه خپل روزي ورته رسوي.
اولس اولادونه لرمه، اته زامن دي او درې میلیونه دي. ډېره مشکله ده، د موږ د درې زامن چې غټان دي ومنش کولی چې پوره تحصیل او دغه وکړي. د تنګ لاسۍ د لاسه یو دی وي، دوه دی وي، خو ښه دی وي نو ډېر دی وي، څه یې کوي سره.
د کابل اوسیدونکي زهرا یوه داسې مور ده چې اته ماشومان یې پرلپسې زیږولي. نوموړي وایي چې له یوې خوا بې وزلي او له بله پلوه ډېرو ماشومانو ورته رواني، عصبي او بدني ناروغۍ پیدا کړې دي.
شیدو کمبو ته مې پودري شیدې ورته اخیستی نسم، مثلا مجبوره یې چې په اولاد یې په هر رقمې پیدا یې که خاصې بهترین شی ورته نسم پیدا کولی. دې چې یو مړکی ده بلې مړکی بل پرلپسې دي. د مېلمه چې راسي مثلا اولاد به دې وغېږي، مېلمه به مالته ته ناستي، د کور سره وزه به نیم دسته رسېدلی. که یو ویده کې بل به ته راویښ شي، که بل ته یو چې ورکسې مور چې دسي بل ته چغې وکړي چې الادي جنجال زیات ده. حتی داسې خراسي چې زیاتر وخت د ما کومې ډېرې وتلی چې هغه ته مې ډوډۍ چې ورکړې که نه، هغه څه څوک کوڅه کې ده که کور کې ده. که چېرته زه وم مثلا یو شا کې بل په مخه د بل لاس ونیسه او د بل قول کې ونیسه، خالته هم راسره کش و کشال. دا رقم ستونزې سه په زیاتو اولادو کې.
پرلپسې زیږون که له یوې خوا ښځې ته سي زیان دی، له بله پلوه د کورنۍ مشر ته په اقتصادي تاوان هم تمامېږي. د پغمان اوسیدونکی احمد جان وایي له دې ځورېږي چې خپلو ماشومانو ته لومړني د اړتیا وړ توکي هم نشي برابر.
کالا جوړ سی دوری ہوگو، مریض جی سی دوری ہوگو، مصرف نہ اچاتا جی، جامع اچاتا جی، غلی اچاتا جی، کتگو نہ اچاتا جی.
د وروسته پاتې ټولنو اکثر خلک په دې عقیده وي که چیرې اولادونه زیات وي نو په راتلونکي کې کورنۍ ته زیاته ګټه راوړي. خو د کندهار اوسیدونکي سپوږمۍ به دا خبره نه مني. هغه وایي چې کم ماشومان ښه روزل کېږي، کله چې ښه وروزل شي نو روښانه خبره ده چې هم کورنۍ او هم ټولنې ته ګټور ثابتېږي. هغه د خپل دوو زامنو په هکله وایي.
دواړه انجینران دي، موږ ډېر یو خوشبخته فامیل، اولاد مې اسوده و. که موږ یو ډېر کم سرمایه درلودل، مګم اولاد مې مخ پورته رخ تیو ته ته خاطر چې فامیل مو کم وو، رسیدګي کولای سوای د خپل اولادو ته. که مې نن نه سوای کولای سبا د ارزو ما پوره کولی، یو شی مې ورته راوړلی. مګم هغه مور چې ماشومان یې ډېر دي چې هغه لس خواسته ولري، یوه ته یې نسي راوړلی. وایي که درته مې راوړه بل پاته کېږي، نو هغه دی چې اولاد مایوسه کېږي.
امان الله چې د کابل ښار په یو ښوونځي کې معلم دی وایي چې پنځه ماشومان لري، خدای تر اوسه په کرایي کور کې اوسیږي. کله چې کور په کرایه نیسي نو د کور څښتن ترې لمړی د ماشومان پوښتنه کوي.
هغه کور چې په کرایه باندې نیسم هغه ته خپل د اولاد شمیر ورته وایم، مګر دا پنځه هم پر ما باندې ډیر دي. که اوله زه دغه نه پوهېدلی بیا مې د هغو مخنیوی هم کړی دی، اوس پیلا هم مخ مې نیولی ده. د ډیرو اولادو پیدا کېدل، روزل د هغو، د هغو یاشا او عباته کول په ورځني ژوند کې د ډیرو سختو مشکلاتو سره بس نو اولاداري د دی بالا دغه ته نه ګوري چې وایي پیدا دي چې ډیر دي ژوندي دي. فقط یو مشکل دا دی چې کور په کرایه باندې دی، خپل ځاني کور نه لري، کوم څوک یې په کرایه نه ورکوي. اوله پوښتنه دغه کوي چې څو اولادونه لري، هغه واړه دي، غټ دي او څنګه دي.
دی وایي چې زیات ماشومان کلیوي خو اقتصادي ستونزې پېښوي، له بله پلوه ګڼې ټولنیزې ستونزې هم رامنځته کوي. که چیرې د ماشومانو اړتیاوې پوره نه شي نو له رواني پلوه پرې بدې اغېزې کوي. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنیار شرفالدین عظیمي په اړه وایي:
ما د کورنۍ په اړه په ټولګي کې بحث درلود. بیا یو کس جیک سوی استاد که یو کورنۍ شپږ یو ماشومان ولري هغه به څه ستونزې ولري؟ ما ورته وویل مالې همدغه یوه ستونزې بس ده چې شپږو ماشومان لري. زه په دې باور یم چې که مونږ نسو کولی د ښوونې او روزنې رسیدګي، د خوراک او پوښاک رسیدګي، د ښې روزنې رسیدګي نن سبا مونږ په خپلو کورنیو کې وینو چې ځینې کورنۍ نه لس اته اووه پنځه شپږ د دغو په شمېر ماشومان لري او متاسفانه چې په کورنۍ کې بېلابېلې ستونزې پیدا شوي. په اول قدم کې خو هېڅ امکان نه لري چې میندې او پلرونه د ماشومانو په منځ کې عدالت رعایت کړي. او کله چې ماشومانو په منځ کې عدالت نه رعایت کېږي، واضح خبره ده چې ماشومانو په منځ کې حسادت پیدا کېږي. ګڼه ګوڼه کورنۍ کې د ماشوم ته نه پاملرنه، نه تشویق، نه درناوی او نه مینه په ډېری مواردو کې د دې لامل هم ګرځي چې هغه ډېر بېزله واوسي. یعنې په ټوله کې د ده ذهني وده کمزوري کېږي او په ټوله کې ماشوم ته یو ډول ناامیدي، یو ډول سردرګمي، یو ډول د هویت ورکه یا د هویت بحران لرونکی ماشوم دنیا ته راځي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی او دینی عالم څېړندوی نورالله کوثر بیا وایي چې په اسلام کې د زیاتو اولادونو د زیږول حکم شوی، خو په دې شرط چې ښه روزنه وشي او اړتیاوې برابرې شي.
دغه وجه ده چې د عزل په اسلام کې جایز سوی ده. نو په اسلام کې د عزل جایز سوی په دې منظور باندې جایز سوی ده چې سړی جلوګیری وکړي. یو خو دا چې موجوده ماشوم حق ضایع نه سي، هغه خپل هغه د پی مدت معمولا هغه نهایي حق قرآن عظیم شان دوه تر دوه نیم کلو پورې تعین کړی ده، یا حولین کاملین ده او یا ثلاثونه شهران ده ان که غراغلی یا دا تکمیل سی او بل دا چې د مور حق ځای نه سی ولادتونه ولري مور پر لپسې امکان لري چې مور ته zarar په ورسیږي د مرض په وجه سره یا د ضعیفی په وجه سره. اسلام د دې وقفي جایز کړي.
د افغان کورنیو د لارښوونې د دفتر کارکونکو ډاکټر سمی الله سمی وایي چې دوی داسې کورنۍ لیدلې چې د فقر او بېوزلۍ له وجې خپل ماشومان خرڅوي خو بیا هم پر لپسې اولادونه پیدا کوي. دوی کورنیو ته لارښوونه کوي چې څه ډول خپل ژوند تنظیم کړي تر څو یې اقتصادي ستونزې راکمې شي. له ډاکټر سمی سره زموږ همکاري فرښتې مرسل مرکه کړي ورته غوږ شئ.
تصامیم پلرونه نیسي یا سړی نیسي او میندو ته دومره حق نه ورکول کېږي چې هغوی په خپل کورنۍ سنبالتیا پخش کې یا د ماشومانو د زیګون پاک له خپل تصمیم ونیسي. نو دا یو مشکل ده د متاسف جامعې کې. اگر چې کوم ملي ارقام چې موږ ته ښیي تقریبا 90% خلک د کورنۍ د سنبالتیا له میتودونو نه آگاهي لري، ولی یوازې 23% خلک استفاده کوي له دې میتودونو. چې دا مختلف علتونه لري زموږ متاسف جامعې کې. خپل کلتور، عنعنات دي، غلط افکار دي په جامعې کې، په خصوص د بعضې خلکو له طریقې ګواکې ډېر اولادونه راوړل دا ډېر ښه دي.
اتاس دفتر چې کورنۍ ته مشوره ورکوي په دې برخه کې څه کړی دي؟ تر اوسه کورنۍ ته څه ډول معلومات ورکړي؟
ما اندې مراجعه کوي مراکز ته. هلته مونږ د کورنۍ سنبالتیا میتودونه یا د فاملی پلاننګ میتودونه چې کوم دي دا مونږ ته ارزه کوو. او په تیر کال کې یا 2019 کال کې تقریبا مونږ 250,000 ما اندو ته رسیدګي کړې ده. آگاهي په بخش کې زیات کار کړی ده. مشاور صحیح لرو یا مبلغ لرو هغه دوی ته مکمل دي. دوی صحت پاک لري، دوی دغه میتودونو په اکله باندې مکمل معلومات ورته ورکول کیږي.
او کورنۍ د مشوره ورکوي او دی ډیر اولادو زیان ورته وای څنګه آیا په کورنۍ کې بجار جنجال نه رامنځته کیږي؟ لکه مخکې تاسو ویل چې په کورنۍ کې ډیر صلاحیت د کورنۍ نارینه لري، دوی خو ممانعت نه کوي چې دوی میرمنو ته تاسو دا مشوره ما ورکوي چې باید کم اولاد ولري؟
بدون شک نه یو څه تاثیرات لري، ولی په هغه ساحو کې چې موږ کار کوو دغه ساحو کې د زموږ مشورې ورکول د میندو لپاره دا موثره واقع شوې دي. اکثریت کله چې میندې زموږ مراکز ته مراجعه کوي له هغوی سره یو محرم د کور وي او موږ یو برنامه بل لرو چې هغه څوک چې سړی وسره مراجعه کوي یا کوم بل نفر د کور طرف وسره وي نو هغه سره هم مشوره ورکو. دغه ډیر موثر واقع شوی دی، ډیر ښه مثبت تاثیرات لري کورنۍ په ازهنه باندې. حملهای ناخواسته چې موږ ورته وایي، یا هغه حملونه چې دوی په خوښه باندې نه وي، یعنی یو مور غواړي چې حداقل دوه کاله درې کاله وقفه ولري، ولې باوجود د هغه نه چې کوم میتود نه استفاده نه کوي دوی حمل اخلي، نو په دغه بخش کې دغه زموږ مشورې چې کومې دي دا ډیرې موثره واقع شوي دي. اوس هغه حملونه چې ناخواسته وي یا د دوی په خوښه نه وي، دغه د دوی لپاره هم ذهنن او هم فزیکي لحاظ باندې ډیر مشکلات په سبب کیږي. نو دغه واقعیت اوس په هغه ساحو کې چې موږ کار کوو دا کم شوي دي.
تاسو دوی ته دارو درمل ورکوي څه رقم خبر ده؟
بله، موږ د دوی صحي لحاظ نه تنظیم خانواده یا د کورنۍ سنبالتیا په هکله چې کوم شپږ میتودونه عام رایج میتودونه دي په افغانستان کې، موږ لکه د ګولیو په شکل باندې دي یا د پچکارۍ په شکل باندې دي، جدل په نامه ده، په بازو کې کېښودل کیږي، دغه میتودونه دوی ته موږ ورکوو.
دغه درمل تاسو دوی ته ورکوي یا نشان تاسو یاد کړئ دوی ته ورکوي، دا وړیا دي، د پیسو بدل کې دي څه رقم دي؟
نه، په وړیا شکل باندې دي. انجمن هدف دا ده چې په وړیا شکل باندې بدون له تابیسه بدون له کومه غنه خدمات ورسوي، نو موږ په وړیا شکل باندې
بیا دا خدمات په ټول افغانستان په ټول ولایتو کې دي.
اصلا انجمن یا د افغان کورنۍ لارښوونې ټولنه په شپږ ولایتو کې کار کوي، موږ په هر ولایت کې مراکز لرو او هغه مرکزونو له تاریخه موږ مایندو ته دا خدمات ارزه کوو.
یعنی که چیرې کورنۍ وغواړي چې راشي دوی ته مشوره ورکړي چې دارو درمل په کاري کولای شي د ټول افغانستان خلک چې ورسي؟
بله بالکل، په ټولو ولایتونو کې په ټولو مراکزو کې دغه د تنظیم خانواده یا کورنۍ سنبالتیا خدمات ارزه کیږي. هر افغان کولای شي چې خپل نږدې روغتیايي مرکز ته مراجعه وکړي ترڅو دغه میتودونه په وړیا شکل باندې ترلاسه کړي. دوی باندې فشار نه راوړو چې دوی حتماً دغه میتود نه استفاده وکړي، ولې زموږ هدف یوازینی دا ده ترڅو دوی پوره آگاهي ولري یا معلومات ولري د خپل صحت په اړه، د خپل ماشومانو په اړه، د آینده په اړه دوی تصمیم ونیسي. د دوی ژوند خطر سره مخ وي، نو موږ ورته صحیح خدمات ارزه کوو.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې د ټولو کورنۍ او ماشومان ښه روزل شي، د کور کلی خبرونه پای ته رسو. تر بیا مو ښه چاري.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سورات گورم سا کیا کی تیرا اون بیشوارا